دا سهار ته بجې شوې دوستان او جملان مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت او د دې هیواد د مشان جرګې په امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د بچبازیو په اړه د سیګار ریپورت رد کړي. نور ریپورتونه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا د دفاع وزارت وایي په کندهار کې پرون په یو بمی چاودنه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پاکستان د پوځ لمشر جنرال قمر باجوه سره کتلی دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف د امریکا لخوا پر مسکو د نوو بندیزونو پر طرحې انتقاد کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تایید کړه چې د کندهار په ښار کې په پرونی موټری بمی چاودنه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي. د پاوز ویان جی اف ډیویس د دوه عسکرو مړینه تایید کړې خو د ټپي شو پوځیانو په اړه یې څه نه دي ویلي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلې او ادعا یې کړې چې د ناټو 15 سرتیري وشلي. د کندهار په جنوب کې د ښار او هوایي ډګر ترمنځ پرون تر غرمې وروسته د ډارسن موټر په واسطه دا چاودنه وشوه. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر باجوه سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کړې. د غونډه پرون په راولپنډي کې د پاکستاني پوزیانو په مرکزی دفتر کې وشوه. د پاکستان د پوز د رسنیو دفتر تر دې ناستي وروسته په خبرپاڼه کې ویلي چې دواړو لورو پر امنیتي موضوعاتو او د سرحد د امنیت د تنظیم په مسلې خبرې کړې دي. د عراق سفارت وایي چې ډېر سر به خپلې هڅې په کابل کې بیا پیل کړي. د عراق د بهرنیو چارو د وزارت یو هیئت د خلیل اسماعیل المسوي په مشرۍ تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار محمد حنیف اتمر سره وکتل. د ملي امنیت د شورا د خبر پاڼې په وینا عراقي هیئت ډاډ څرګند کړ چې خپلې ډیپلوماټیکي هڅې او کار به په کابل کې ډېر زر بیرته شروع کړي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د عراق پر سفارت برید وشو چې د دې حملې له امله د سفارت دوه افغان کارکوونکي وشل شول او درې تنه نور ټپیان شول. تر دې وروسته سفارت وتړل شو. د دې حملې مسؤلیت داعش پر غاړه اخیستی. عراقي پلاوی د دې تروریستي برید د شنډیدو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه کړې ده. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان نوی صدر اعظم شاهد خاقان عباسي پرون له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره د مری په خرګوټ کې وکتل. د پاکستان موقت صدر اعظم تر دې لیدنې کتنې وروسته رسنیو ته ویل
جو کابینه نئی رحل اٹھانا ہے اس کی
بارے میں دوی موږ د نوی کابینه په اړه سلام مشوره وکړه چې د لوړ مراسم به تر سره کوي. که خدای کول پر اتلونکو یو دوه ورځې کې به د کابینه غړي د لوړ مراسم تر سره کړي. عباسی د مسلم لیگ نواز د ډلې غړی دی چې د سې شنبه په ورځ له پارلمان نه رائے واخیستی. لدی داسې ښکاري چې د اداري فساد تورن نواز شریف لا هم پر پاکستان حکومت پر پاکستان کې پر حکومت اغیز لري. نواز شریف د جولای 28 وروسته تر دې استعفا وکړه چې سترې محکمې په اداري فساد تورن کړ. د روسیې صدر اعظم پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو پر هغه لایحه سخت انتقاد کړی چې ولسمشر ټرمپ پرون لاسلیک کړه. دیمیتری میدویدف وایي د دې بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو هیلې له منځه تللې دي او د روسیې پر ضد یوه فعاله سوداګریزه جګړه بایللې. د روسیې صدر اعظم د خپل فیسبوک پر پاڼه ولیکل د امریکا له نوي حکومت سره زموږ د اړیکو د ښه کېدو هیلې له منځه تللې. د روسیې صدر اعظم زیاته کړې چې مسکو به پر دې بندیزونو لاس پرې شي. د امریکا متحده ایالاتو دا بندیزونه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مشکوکې مداخلې او په اوکراین کې د دې هیواد د لاسوهنې له کبله تصویب کړي. د امریکا د بندیزونو په دې لایحه کې پر روسیې سربیره پر شمالي کوریا او ایران هم نوي بندیزونه لګول شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پر روسیې د دې بندیزونو د لګولو مخالف وایي د بندیزونو د لایحه سره له دې چې ستونزې پکې شته د ملي یووالي د ساتلو لپاره لاسلیک کړه. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په دمشق کې د دوی پر سفارت د چهارشنبې په ورځ د هوان بریدونه شوي دي خو تلفات نه دي اړولي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان الکسی جیتسیف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل
решительно осуждаем террористические атаки против российского дипломатического
د وایي موږ په سختو ټکو د روسیې بریدونه غندو چې په دمشق کې د روسیې پر ډیپلوماټیک کې نمائندګۍ شوي. موږ یو ځل بیا دا تکراروو چې روسیه مکرر نه غواړي چې د واشي عملو ته پاملرنه وشي چې ترهګر د دمشق پر استوګنځایونو او د سوریې د نورو ښارونو په ګڼ میشتو سیمو په منظم ډول د توغندیو بریدونه کوي. د چهارشنبه په ورځ دوه هوانه د سفارت پر غولي لګیدلی او دوهم په دمشق کې د روسیې د سفارت ودانۍ ته نږدې له سفارت نه بهر چاودلی دی. دا تر دې مهاله خبر. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. په افغانستان کې د ناټو د قاتی ماموریت چارواکي وایي چې د داعش د وسلوالو شمیر په افغانستان کې راکم شوی او همدارنګه افغان امنیتي ځواکونه د تیر کال په پرتله په جګړو کې پر طالبانو هم لاس بری. پر دې موضوع په ریپورټ سروې راوړي چې د افغانستان د دفاع وزارت او د دې هیواد د مشرانو جرګه په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د بچبازیو په اړه د سیګار یا په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سرمفتش د ادارې وروستی ریپورټ ردی. د ملي تدارکاتو اداره وایي خلک باید د خپلو شخصي ګټو او سیاسي سیالیو لپاره د دې کمیسیون د اصلاحاتو هڅې له پوښتنې سره مخ نه کړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وخت د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو پر روسیې د امریکا د کانګرس د بندیزونو د لایحې لا توشیح خبرو چې ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سره لدی چې پر دې لایحې اعتراض درلود توشیح کړی ده. همدارنګه د خبرونې په دوهمه برخه کې ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو ځانګړی پروګرام له یاده مو باسي. تاسو موږ غلا ساده یې راډیو نه اوري. ناټو وایي چې د سبان دیو کال پترس کې د داعش وسلوال په افغانستان کې له 3000 شاوخوا زرو تر کم شي بیا افغان ځواکونه د تیر کال په پرتله پر طالبانو برلاس دي. په دې اړه د ناټو د ویان د څرګندونو جزئیات احمد شیبر دروري.
د ناټو په باور د افغانستان ځواکونه روان کال د جګړې په موسم کې د تیرو دوه کلونو په پرتله پیاوړي شوي دي او د افغانستان د حکومت مخالف وسلوالې نه دي پریشي چې مهمه سیملان دکړي. د ناټو ویان ویلیام سالوین په ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته د دوو ولایتونو مثال ورکړ او وی ویل زما په فکر موږ په کندوز کې وضعیت ته ګورو چې د تیرو دوو کلونو په پرتله ډیر ښه دی. په هلمند کې وضعیت ته ګورو چې هلته هم دغه د جګړې په موسم کې تر تیر کال ښه دی. له افغانستان د 2014 کال تر روسیو محارب بهرني ځواکونه ووتل او اوس شاوخوا 15000 بهرني پوځیان شته چې یوه برخه د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنه کوي او هغوی ته سلام مشوره ورکوي. یو شمېر بهرني پوځیان د افغان ځواکونو سره په ځینو مواردو کې په هوایي بمباریو کې مرسته کوي. د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې داعش پیاوړی شو. د ناټو ویاند ویلیام سالوین وایي چې داعش ډله کمزوري شوې ده. په 2015 کال کې د داعش تر 3000 ډیر وسلوال وو. اوس دا شمېره نږدې 0 تر کمه شوې ده او موږ به پر دې ډلې فشار ته تر هغو دوام ورکړو چې دوی د افغانستان خلکو ته تهدید نه وي. په افغانستان کې د داعش حضور تر روسیې اندېښنه ښکاره کړې ده. حتی داسې راپورونه خپره شوي دي چې شایي روسي ځواکونه د داعش پر ضد په افغانستان کې پوځي عملیات وکړي. خو د ناټو ویاند وایي چې دې ته اړتیا نشته او د داعش پر ضد افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو په مرسته خپلو هڅو ته دوام ورکوي. چې د دې هڅو په ترڅ کې نږدې 3 اونۍ مخکې په کونړ کې د هوایي بمبارۍ په ترڅ کې د داعش مشر ابو سعید ووژل شو. تر د مخکې د داعش مشر عبدالحسیب د اپریل په میاشت کې وشل شوی وو او د دې ډلې یو بل مشر حافظ سعید هم د هوایي برید پر مهال په افغانستان کې وشل شوی دی. ویلیام سالوین وویل چې دا د ماسکو تیروتن ده چې د داعش د ځپلو لپاره طالبانو ته نږدې شوی دی او فکر کوي چې له دې لارې به د داعش مخه په افغانستان کې ونیسي. موږ ښکاره وینو چې روسیه له طالبانو سره خبرې کوي. دوی طالبانو ته بلنه ورکړه چې ماسکو ته ورشي چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. موږ په دې باور یو چې طالبانو ته داسې اهمیت ورکول هغې ډلې ته چې د دې هیواد د قانوني حکومت پر ضد جګړه کوي ناسم هڅه ده. که چېرته روسیه په افغانستان کې سوله غواړي باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي، ځکه چې همدا حکومت دی چې له طالبانو سره جګړه کوي او د داعش پر ضد جنګیږي. که څه هم ناټو د افغان ځواکونو د پیاوړتیا ستاینه کوي، خو روانه اونۍ د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې د افغان ځواکونو تلفاتو ته اندېښنه وښوده او ویویل چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر 2500 ډېر سرتیري وژل شوي دي.
بلخو د افغانستان د دفاع وزارت او د دې هیواد د مشرانو جرګه په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د بچبازیو په اړه د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې یا سیګار ریپورت رد کړی. د دفاع وزارت وایي دولت وزیر وایي چې د ملي اردو په ځواکونو کې یو تن هم نشته چې عمر یې لا 13 کلونو څخه کم وي. دا په داسې حال کې ده چې سیګار په خپل روسي ریپورت کې د امریکا له کانګرس غوښتي څو افغان ځواکونو په لیکو کې د کم عمره ماشومان نه د استفادې موارد وڅېړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د دفاع وزارت د افغان ځواکونو په اړه د سیګار هغه څرګندونې بې ځایه بولي چې ویلې دي د ځواکونو په لیکو کې له ماشومانو جنسي او ناوړه استفاده کیږي. د دې وزارت ویان دولت وزیر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت هیڅ کارکونکي لا 13 کلونو کم عمر نه لري.
په وسلوال پوز کې موږ دا خبره په کامله توګه ردوو. په وسلوال پوز کې د جلب او جذب په حق لا ثابت او پاک او روښانه پالیسی شته ده. د هغه چا سن چې د 13 کم وي په قطعي صورت وسلوال پوز ته نه نیول کیږي. څوک چې افغان وي او سن د 13 کلونو پورته وي، روغتیا ښه وي، په مخدره توکو اغېشته نه وي، هغه کسان موږ وسلوال پوز ته نیسو.
ښاغلی وزیری وایي چې که د سیګار پیدا کې ځینې د تعقیب وړ موارد شامل وي وبه څېړل شي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې په وروستي یو راپور کې د امریکا د سنا له مجلس غوښتي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د بچابازۍ موارد وڅېړي. سیګار ویلي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې داسې وخت بچابازي او له ماشومانو ناوړه استفاده کیږي چې دا ځواکونه د بهرنیو استادانو لخوا روزل شوي دي. سیګار غوښتنه کړې چې که د کوم هیواد ځواکونه قوانین ماتوي باید د امریکا کله خو یې ملاتړ پرشي. د بنسټ کڅام ځانګړو مواردو ته اشاره نه ده کړې، خو ویلې دي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې ماشومان استخدام شوي چې ترې ناوړه او جنسي استفاده کیږي. په همدې ډول سیګارې دا کړې چې افغان حکومت او پینټاګون په دې اړه تر اوسه لازم اقدامات نه دي کړي. د افغانستان مشرانو جرګه بیا وایي چې دوی تر اوسه په دې اړه هیڅ شکایت نه دی ترلاسه کړی چې د ځواکونو په لیکو کې بچابازي وښيي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دی
وایي زموږ په دفاعي نظام کې باید د عقیدې بحث ډیر قوي وي او که څه ملاحظات وي باید حل شي. د دغو مواردو په اړه موږ مشخص څه نه لرو او نه هم څه شکایت موږ ته رارسېدلی. بچابازي یا له ماشومانو څخه جنسي استفاده د افغانستان د قوانینو له مخې مردوده ګرځول شوي، خو لیدل کیږي چې د افغانستان په ځینو ځایونو کې خلک دا کار ترسره کوي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان عدلي وزارت اعلان وکړ چې د بچابازۍ فعل یې په جزایي کوډونو کې شامل کړ چې لمخې د دغه فعل کوونکو ته مجازات ورکول کیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي که هر حساب او سیاسي جریان غواړي د امنیت په ټینګښت کې رول ولوبوي، نو غوره لارې دا ده چې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې وړمه ورځ د حزب اسلامي مشر یوې غونډې ته ویلي وو که حزب اسلامي ته وخت ورکړل شي نو په شمال کې امنیت ټینګولی شي. حدیث پردیس دا موضوع په اړه تفصیل لري.
د مشرانو جرګې دویم راسیال وایي سیاسي ګوندونه د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لري، خو په دې شرط چې د یو منظم پلان له مخې له هغې څخه استفاده وشي. محمد آصف صدیقي د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په موجودیت کې بل هیڅ سیاسي جریان ته اړتیا نشته چې د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات وکړي.
هر هغه څوک چې غواړي چې په افغانستان کې واقعا ولس لپاره نظام لپاره حمایت وکړي، همکاري کې یوازینی حل لاره ده چې د افغانستان د قانون اساسي په چوکاټ باندې حکومت سره دی همکار اوسي، نه دا چې
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د لغمان یو شمېر قومي سپینګیرو ته د یوې غونډې پر مهال وویل که د شمال امنیت د ټینګښت مسؤلیت ور وسپارل شي نو حزب اسلامي کولی شي دغلته روانه جګړه په شپږو میاشتو کې مهار کړي. ښاغلي حکمتیار همداراز وویل چې له حکومت سره د سولې له تفاهم لیک وروسته په وضعیت کې ځکه جوت بدلون نه دی رامنځته شوی چې په خبره حکومت لا هم د جګړې پر ستراتیژۍ ټینګار کوي. کوي. که څه هم حکمتیار په دې اړه چې په شمال کې به څنګه امنیت ټینګ کړي زیات څه نه دي ویلي، خو کابل ته له راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې د امنیت د ټینګښت لپاره د حزب اسلامي د چمتووالي خبره کوي. د حزب اسلامي مشر له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې په روسیو کې طالبانو د ځینو نورو سیمو په ګډون په شمالي ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی، خو افغان حکومت وایي د کابو کولو توان لري. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي ټول حزبونه او سیاسي جریانونه باید د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د امنیت په ټینګښت کې رول ولوبوي. د پوځي چارو کارپوه میاګل خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه ستونزې مخامخ دي، زه فکر کوم چې نتیجه ورنه کړي، او که دوی ته ډېره ونډه ورکړې شي چې راځه وروره د شمال خواته امنیت راوله، نو څونه په جمعیت اسلامي باندې، څونه په د جمعیت دوستانو باندې، د دې باندې ماته تمامېږي، دا نو زه فکر کوم چې نتیجه مثبته ورنه کړي.
ښاغلي خالد د امنیت په ټینګښت کې له حکومت سره د سیاسي جریانونو په همکارۍ ټینګار کوي او وایي چې په یوازې ځان هیڅ یو سیاسي جریان نشي کولای روان خراب امنیتي وضعیت کابو کړي.
دا ملي تدارکاتو اداره وی خلک باید د خپل شخصي ګټو او سیاسي سیالو لپاره د دې کمیسون د اصلاحاتو هڅې له پښتني سره مخ نه کړي. د دې ادارې د شفافیت د ټینګښت او د ستراتیژۍ اړیکو رئیس د چهارشنبه پر ورځ د لیټ ویل هغه ټیم چې د تدارکاتو په برخه کې له فساد سره مبارزه کوي ټول ژمنه او روزل شوي ځوانان دي. ناجیا صافی په اړه رپورت لري.
د اداري فساد په تړاو د اجرایی ریاست د دویم مرستیال او د بلخ والی ورستۍ سرګندونی د ملي تدارکاتو ادارې له اکسل عملونو سره مخ شوې دي. د دې ادارې د شفافیت د تامین او د ستراتیژۍ اړیکو د برخې مشر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د خپلو ګټو او سیاسي سیالیو لپاره د کمیسون فعالیتونو ته د زیان اړولو هڅه کوي دا د خوښنۍ وړ مسله ده. محمد سهیل کاکړ وویل چې د دغې ادارې کارونه د سیګار په ګډون د کورنیو او بهرنیو ادارو تر سر لاندې دي.
په عمومي توګه موږ یو غیر سیاسي ارګان یو، په داسې یو برخه کې کار کوو چې اقتصادي او پراختیايي مسایلو سره اړیکې لري. هغه ځوانان چې په دې اداره کې کار کوي د مافیایي فساد پر وړاندې مبارزه کوي. داسې یو پروسه کې چې په تیر کې د خلکو پیسې حیف او ملکې دي، خو دوی پکې اصلاحات راولي. زموږ تمه همدا ده چې د اصلاحاتو دغه بهیر د سیالیو او سیاسي مسایلو تر اغیز لاندې رانسی.
تبدیل حال کې د چ یو ورځ وړاندې د اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د بلخ والی عطا محمد نور په بلخ کې د یوې غونډې پر مهال ویل چې پراخ اداري فساد د ملي والی حکومت پایښت ګواښي او د ملي تدارکاتو ادارې جوړېدل لا ډېر فساد ته زمینه برابره کړې ده. دغه اداره په 1993 لمریز کال کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې د جمهوري ریاست د چارو ادارې په چوکاټ کې رامنځته شو چې هدف یې په تدارکاتو کې د اصلاحاتو راوستل او د پالیسیو جوړول یاد شوی دی. دا چې په حکومتي ادارو کې په کوم اندازه فساد د نړیوالې ټولنې د مرستې کمیټو ته زمینه برابروي و موږ غوښتل چې په دې اړه په افغانستان کې د روپۍ ټولنې نظر هم ولرو، خو د دغې اتحادیې د رسنیو برخې په دې اړه ځواب ورنه کړ. له دې ټولو سره دغه دوه دولتي چارواکي همدارنګه نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي چې له افغانستان سره مرسته شوي پیسې غلا شوي او نړیواله ټولنه باید له خپلو مرستو څارنه وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست د دوه افغان لوړپوړو چارواکو د سرګندونو په تړاو ویلي چې روانو شرایطو څخه د وتلو لپاره کومه طرحه وړاندې شوې نه ده او د دغو کسانو سرګندونې شخصي بڼه لري. یو شمېر رسنیو تر دې وړاندې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني قومندان جنرال جان آلن له قوله لیکلي چې د اداري فساد موجودیت او د جرمي شبکو فعالیتونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بریالیتوب په مخ کې لومده ننګونه څخه دي. دا چې د ملي تدارکاتو په اداره کې په رښتیا هم فساد شتون لري کنه او د فساد پدیده څومره د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې کمولی شي، د فساد سره د مبارزې د عالی ادارې نظر مخیسته. د دغه کمیسون رئیس سید حسین فخری وویل چې د تدارکاتو ملي اداره له سرورن سره یو شمېر کمزورتیاوې هم لري.
لاسترورن
یې دا وی چې په هر جلسه کې په میلیونونه ډالر سپما کړي دي. دا کمیسون سبب سوی چې قراردادونه قانونمند سي، خو یو شمیر انتقادونه هم موجود دي. هغه دا چې په یو شمیر برخو کې د قراردادونو د ځنډ لامل کیږي. باید ووایم چې فساد زموږ اقتصادي او اجتماعي پرمختګونه له خنډ سره مخ کوي.
د ښاغلي فخري په وینا، فساد د حکومت په مخ کې له لویو خنډونو څخه شمیرل کیږي، او د نورو ننګونو تر څنګ د ناامنیو یو لامل همدا پدیده ده چې په وړاندې باید جدي مبارزه وشي.
دوستان اوس همدا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، نسیم شفق ورته کتنه کړي.
ګڼ شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په هرات ولایت کې د وروستي برید په اړه چې لسګونه کسان په کې مړه او ژوبل شول، مقالې او مطالب خپاره کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي، له دې برید وروسته چې د هرات په جوادیه جومات کې پر لمونځ کوونکو وشو، قهرجنو مظاهره کوونکو د پولیسو د تلاشۍ پر پوستې حمله وکړه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي، که څه هم افغانستان د سوریې او عراق په مقایسه د فرقي شخړو شاهد نه دی، خو وروستیو بریدونو افغان شیعه وګړو ته اندېښنه پیدا کړې چې حسینه د خونړۍ پیښې افغانستان د فرقي او مذهبي شخړو په ډګر بدل کړي. ورځپاڼه زیاتوي، د اسلامي دولت یا داعش په نامه ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان پر شیعه وګړو مرګونې بریدونه کړي دي. د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼې د هرات د برید په اړه لیکلي، دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان په اړه پر خپل ستراتیژي غور کوي. ګارډین لیکي، ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پلان لري، او په عین وخت کې له دې هیواد څخه د امریکایي سرتیرو په ایستلو هم غور کوي. دا مطلب لیکوال وایي، ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات په جمعات د چهارشنبه د شپې برید په داسې حال کې په سختو ټکو غندلی دی چې حکومت یې د امنیت په برخه کې له سختو فشارونو سره مخامخ دی. ګارډین هم یادونه کړې ده چې دا برید په داسې حال کې پر اهل تشیع شوی چې افغانستان تر اوسه هم له فرقي او مذهبي شخړو څخه په امان کې پاتې دی. واشنگتن پوست ورځپاڼې بیا د هرات د حمله په اړه د طالبانو د ویان قاری یوسف سرګندونې راخیستي چې ویلې دي طالبان په دې برید کې لاس نه لري. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه ځانمرګو او وسلوالو بریدونو او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې 1100 ملکي وګړي وژل شوي دي. د واشنگتن پوست په باور، د مرګ ژوبلې او د ناامنیو پراخو پیښو د ولسمشر غنی پر حکومت د خلکو باور کم کړی دی. د مطلب لیکوال وایي، وسلوالو په هرات کې پر جوادیه جمعه دوه ورځې وروسته له هغې دا برید وکړ چې داعش ډلې په ځانمرګو او وسلوالو حملو سره په کابل کې د عراق سفارت په نښه کړ. او نیوزویک مجلې بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د ستراتیژۍ په اړه یوه مقاله خپره کړې. نیوزویک د یو امریکایي مقام له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکلي، د سپینې ماڼۍ لپاره مهمه پوښتنه د افغانستان په باب د متحده ایالاتو تعهد دی. د دغه چارواکي په خبره، دا تعهد تر هغې نه پر ځای کیږي تر څو پورې چې امریکا د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نشي، او که چیرې واشنگتن د اوږدې مودې لپاره د پاتې کېدو اراده نه لري، نو بیا دا تعهد ګټه نه لري او امریکا باید همدا اوس له افغانستان څخه ووځي. نیوزویک ته یو بل لوړ رتبه امریکایي مقام ویلي، د افغانستان لپاره په نوې ستراتیژۍ کې پر پاکستان فشار راوستل، د طالبانو پر ضد عملیاتو زیاتول، د هند او چین په څیر له سیمه ییزو قدرتونو مرسته غوښتل، او د سرتیرو زیاتول او یا له افغانستان څخه وتل هغه انتخابونه دي چې د ولسمشر ټرمپ اداره پرې غور کوي. نیوزویک مجلې ویلي، له پراخې او جامع موافقې پرته داسې نه ښکاري چې امریکا به په روان اوړي کې افغانستان ته اضافي سرتیری واستوي.
دوستانو، د خبرونې په دوهم نمایي کې د هرات د وړمې ورځې پیښې په اړه ستاسو یو شمېر پیغامونه هم لرو. همدارنګه ژوند په شیبو کې د بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه، او د پاکستان او چین د اړیکو په اړه یو رپورت لرو. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ یو رپورت ته چې هغه د امریکا د نوو بندیزونو په اړه دی. واشنگتن پر تهران، مسکو او پینګیانګ نوي بندیزونه ولګول. دا دې بندیزونو لایحه د امریکا د استازو جرګې او سنا لوري مخکې تصویب شوې وه، او اوس د امریکا ولسمشر تایید کړه. مخکې داسې ویل کېدل چې ښایي ډونالډ ټرمپ دا لایحه توشین نه کړي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران، روسیا او شمالي کوریا د نویو بندیزونو لایحه توشین کړه، خو ویل چې دا لایحه ستونزمنه ده او له دې کبله نشي کولای چې بشپړه یې پلی کړي. اټکل کړی چې د دې لایحې تر توشي وروسته باید د ایران پر سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي او هغو کسانو چې له دې ډلې سره اړیکې لري بندیزونه ولګول شي، خو تر اوسه په دې برخه کې جزئیات نه دي خپاره شوي. همداراز تمه وه چې پر هغو کسانو بندیز ولګول شي چې د ایران د توغندیو په پروګرام کې ونډه لري یا تجارتي راکړه ورکړه له دې پروګرام سره لري. د بندیزونو ترڅنګ داسې ویل کېدل چې د ایران پر سپاهي پاسداران ډلې به د وسلې د خرڅلاو مخه نیول کې شي. پر شمالي کوریا هم د لری واټن د توغندیو د آزموینې لپاره بندیزونه لګول شوي دي. پیونګ یانګ په روسیو کې وویل چې د لری واټن توغندی آزمویلې دی چې د اټومي سرو کې د انتقالولو وس لري او حتی د امریکا تر خاورې رسیږي. پر درو هیوادونو د بندیز لایحه د جولای په میاشت کې د امریکا د اساسو جرګې او مشرانو جرګې اکثریت تایید کړه او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ توشیح کړه. ټرمپ د دې لایحه په اړه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې اداره به هغه څه ته لومړی توب ورکړي چې کانګرس پاملرنه ورته کړې ده. د متحده ایالاتونو ولسمشر دا خبر هم کړې ده چې دا نوې لایحه د هیواد د ملي وحدت د لا ټینګېدا په هدف لاسلیک کړې ده. ولسمشر ټرمپ هیله وښوده چې د نړۍ په لویو موضوعاتو کې د امریکا او روسیې ترمنځ همغږي رامنځته شي تر څو بندیزونو ته اړتیا پیدا نشي.
اوس هم ترکمنستان، د ترکمنستان ولسمشر یو ځل بیا هڅه کړې ده چې خپل بیلابیلې وړتیاوې څرګندې کړي. په یو ویډیو ریپورت کې د ښکاری چې ټوپکونه او چړې کاری لا ملالې بشیر څخه پاړه نور جزئیات اورو.
د ترکمنستان د دولتي تلویزیون یو تبلیغاتي راپور د دې هیواد ولسمشر کاروي چې چړې او ټوپکونه کاروي. د دغو وسلو کارول اوس د قربان قلی بیردی محمدوف په وړتیاو کې شامل سو. د دولتي تلویزیون د یو راپور له مخې د منځنۍ آسیایي هیوادونو ترکمنستان مستبد ولسمشر یو قطار سړو ته په داسې حال کې چې هغوی نظامي جامې اغوستې دي په تمثیلي توګه خپلې وړتیاوې څرګندوي. دغه سړی محمدوف ته چکچکی وهي او د استایي. د بیردی محمدوف د دفتر په وینا دا ویډیو په همغه ورځ خپره سو چې د په اشقابات کې د اسري نظامي وسلو څارنه وکړه. د ترکمنستان د حکومت سیاسي مخالفینو پر خپل ویپاڼه دغه ویډیو له اډیټ سره خپره کړي او د هالیوډ د ممثل ارنلد شوازنیګر له فلمي صحنې سره یې د بیردی محمدوف ویډیو یو ځای کړي ده. بیردی محمدوف له یو ټوپک سره ولاړ ښکاري چې د هدفي وشتلو لپاره کاریږي. اډیټ سوی ویډیو بیردی محمدوف د باسکټبال په میدان کې هم ښکاروي چې توپ دایره ته اچوي. په هغه ویډیو کې چې محمدوف په ټوپکو ډزې کوي دا څرګنده نه ده چې آیا محمدوف هدف ولي کنه، خو دی د هدف پر کاغذ لاس تیروي او کتونکي ورته چکچکی وهي. وروسته دی یوه توفنګچه راواخلي او په لاس کې یې وڅرخوي. بیا یوه چاړه راواخلي چې د جګړې پر مهال په حمله کې کارول کیږي. دی چاړه له یوه لاسه بل تکړي. وروسته په ویډیو کې محمدوف ښکاري چې درې چړې وولي او درې اهداف پرې وولي. په پای کې بیردی محمدوف ښکاري چې د هدف پر کاغذ خپل لاسلیک کوي. بیردی محمدوف چې د غاښونو ډاکټر هم دی له 2016 کال راهیسې په ترکمنستان واکمني کوي. تر د مخکې سفر مراد نظروف د ترکمنستان مشر و. نظروف د خپلو ظلمونو لپاره مشهور و او ځان ته یې د ترکمن باشي خطاب کوه چې معنا یې د ټولو ترکمنانو پلار دی. څېړونکي وایي د ترکمنستان چارواکو 60 کلن بیردی محمدوف ته د خپل ځان ښودنې عادت ورچولی دی او اوس د خپل ځان ته ارکادا غوایي چې معنا یې د ساتونکي.
په سمنګان ولایت کې د علماو شورا لخوا یو علمي فرهنګي فستیوال لغوه شوی دی. دا د فستیوال پلانونکي وایي د سمنګان ملایانو اجازه ورنکړه چې اجازه ورنکړه ویلي و چې د کنسرتونو د اجرا په صورت کې به لاریون وکړي. دا چې دغه فستیوال د لغوه کېدو نور علتونه سدي سفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
په سمنګان ولایت کې چې لری پروت او تقریبا له ډیرو پراختیا پروژو به برخي ولایت دی د ښځو لپاره په پام کې نیول شوی کنسرت مشاعره او نور تفریح پروګرامونه تر سره نشول. د دې جشنوري پلانونکي ډاکټر سمی حامد ازادي رډو ته ویل چې د سمنګان ولایت د خبره زینو ملایانو د دوی د کارونو مخاوني ولا او غواخي وکړ چې د کنسرت او نجونو د لوب په تر سره کېدو سره به لاریون وکړي.
دلیل لغو جشنواره مخالفت برخی از ملاهای
ایوی دا جشنواره د لغو کېدو دلیل له موسیقي سره په مجموع کې او د نجونو د بایسکل چلوونکو د ملي ټیم د سیالۍ په وړاندې د سمنګان ولایت د زینو ملایانو مخالفت
ټیم ملي دخترانو بایسکل ران دي.
تمه وه دا جشنواره د سې شنبې له ورځې پیل او تر شنبې ورځې دوام کړی وای. د موسیقي د کنسرټونو تر څنګ چې یو افغان سندرغاړي سیتا قاسمی وربلل شوی وه او نور محلي سندرغاړو هم کنسرټونه ورکول، مشاعرې، انځورګري، د نجونو د بایسکل چلونې لوبې او ګڼې نورې تفریحي برخې په دې جشنواره کې شاملې وې. د سمنګان ولایت د ښځو د چارو رئیسه خدیجه حسنی وایي له دې سره له مشورې پرته دا جشنواره لغوه شوې ده. هغې وویل دا جشنواره د سمنګان ولایت د ښځو د پرمختګ لپاره یوه زمینه وه چې د ترسره کولو مخه ونیول شوه. خو پوښتنه دلته ده چې د سمنګان د عالمانو شورا ولې دې جشنوارې ته اجازه نه ده ورکړې. د سمنګان ولایت د عالمانو شورا رئیس مولوي خیر محمد دا پوښتنه داسې ځوابوي:
یاد مقدارش کې خلاف شرعي بود کې از دنار اورده بود کنسرت،
ځینې برخې غیر شرعي وې، ښځې راوستې وې، د نارینه په منځ کې کنسرت ورکاو، بایسکل چلوونکي نجونې راوستې وې، له کابل سندرغاړي راوستې وې. موږ وویل دا برخې لري کړې او جشن مو نیسي، خو چې وای نه منله جشنواره لغوه شوه. په سمنګان ولایت کې د موسیقي او نورو تفریحي پروګرامونو د جشنوارې لغوه کول یا ورسره مخالفت کوم بې مخینه کار نه دی. تر دې مخکې په بامیان ولایت کې د دمبوري جشنوارې مخالفت هم شوی و. په بامیان کې د دمبوري له جشنوارې سره د مخالفت تر څنګ دا جشنواره ترسره شوه. که څه هم په افغانستان کې له موسیقۍ په تیره بیا ښځینه سندرغاړو سره مخالفتونه زیات دي، خو بیا هم ګڼې ښځینه سندرغاړې سندرې وایي او کنسرټونه ورکوي.
او سم په مخلي وربیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تایید کړی چې په کندهار ښار کې په پرونی بمی چاودنه کې دوه سرتیری وشل شوی دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر باجو سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو غږیدلې ده. د عراق سفارت وایي چې ډېر ژر به خپلې هڅې په کابل کې بیا پیل کړي. د عراق د بهرنیو چارو د وزارت روایت پرون د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره کتلي. د پاکستان نوی صدر اعظم شاهد خاقان عباسي پرون له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره د مری په خارګوټ کې وکتل. نوموړی وایي د نوې کابینې په اړه ورسره سلا مشورې کړې دي. او د روسیې د صدر او د روسیې صدر اعظم پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو د وروستۍ لایحې په اړه سخت انتقادونه کړي. دوستانو تاسو زموږه غلاسات رادیو ناوړي. د چین پاکستان ملګرتیا لوی لار چې لری لویدیس کاشغر سیمې پیلېږي د چین لپاره په میلیارډونو ډالر ګټه رسولي. فرانسوي خبري ایجنسی په یو رپورت کې دا څرګندل چې دا لار د سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان لپاره څومره ګټه وره تمامېږي. صفی الله ستانکزی په اړه چوسیات لري.
ل لری لویدیز چین نه پیلېدونکې د چین پاکستان د ملګرتیا لوی لار څه باندې 1400 کیلومتر اوږدوالی لري او د نړۍ له لوړو غرونو او درو تیریږي. دا لار د چین لپاره له پاکستان سره د همکارۍ د غوړېدو او پراختیا نښه بلل کیږي، ځکه د لارې په اوږدو کې په لسګونه میلیارد ډالره پانګونه شوې ده. د ډیرو پاکستانیو سوداګرو لپاره بیا دا لار یو طرفه بلل کیږي. د فرانسوي خبري اژانس په تاشقرغان کې چې د شینجن سرحدي سیمې ته 160 کیلومتر لري پرته ده، له یو پاکستاني سوداګر مراد شاه سره خبري کړې دي. مراد شاه ویلي چې چین وای زموږ ملګرتیا د همالیا د غرونو د جګوالي او د سندونو د ژورتیا په څیر ده، خو کومه عاطفه پکې موجوده نه ده. د مراد شاه په خبره دا ملګرتیا د پاکستان لپاره ګټه نه لري. ټول مسایل د چین د پراختیا په چټکۍ متمرکز دي. د فرانسوي خبري اژانس د ریپورت له مخې د یو کمربند یو لار لویه پروژه د چین لخوا د ورېښم د لارې د رغونې هڅه ده چې دغه هیواد له نړیوالو بازارونو سره وصلوي. په 2013 کال کې چین د 46 میلیارد ډالرو په قیمت له پاکستان سره ځینې قراردادونه لاسلیک کړل چې له مخې چین د دې لوی لارې په اوږدو کې د انرژي او نورو اقتصادي سکتورونو لپاره بنسټیزې ودانۍ جوړوي. په داسې حال کې چې د چین او پاکستان حکومتونو دا پروژه د دواړو هیوادونو په ګټه بللې، خو شمیرې بل څه وایي. 2014 کال په نیمایي کې پاکستان ته د چین صادرات 9% زیات شوي وو، خو د پاکستان صادرات بیا 8% کم شوي وو. د روان میلادي کال په مې میاشت کې پاکستان د چین په هیواد تور پورې کړ چې د پاکستان په بازارونو کې د فولادو بیې کمی کړي دي. پاکستان په بدل کې ګواښ هم وکړ چې ګمرکي تعرفې به لوړې کړي. د واشنگتن د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز کارپو جانتن هیلمن وایي د پاکستان د صادراتو په اړه هر څه خیالات دي. که تاسو له چین سره وصل شئ څبه هغه هیواد ته واستوي. د جرمني د مونشن د لودویک مکسیمیلیان په هانتون کې د چین د بنسټیزو پروګرامونو متخصص الکساندرو رای پاوي دا پروژه د چین د جیوپولیټیکو هدفونو لړلې ده چې غواړي لخپلو اضافه تولیدونکو شرکتونو سره مرسته وکړي.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. ل آزادی رادیو
دوستانو مخکې له دینه چې تاسو څو پیغامونه راوخلو همدارنګا د اونیزو پروګرامونو خواته ورشو یو بل یادونه هم کوو چې نن د پنځشنبه ورځ د ازادۍ په څپو کې پروګرام هم نن ماسپخین خبريږي. نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث لرو او د حکومت دننه د اختلافاتو مسله څېړو. دا پروګرام د ماسپخین له دوو د مازیګر تر څلور بجو اورېدلی شي او د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه اخیستلی شي. اوس هم د هرات د وړمې ورځې د چاودنو په اړه د څو اوریدونکو پیغامونه دروړو. ورپسې د بشري حقونو او ژوند په شبو کې پروګرامونه خبرېږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه شبیر مش خبرې کوم نو خو ټول د متن کوټه کې ښه زه غواړم چې خو خیرات ولید کې د شیګانو په یو جماعت باندې د ملګری بریټ شوی نو دا بریټ په کلک او په سخت ټکو غاندو ولې چې افغانان ټول یو دي د هر مذهب بلا ټول یو رونه دي یو رونه وو یو هیڅ نشي کولای چې دا غوړ دلیل نه مینځي. وسلام.
بله سلام علیکم زه د ازادي ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام ورور ټول افغانانو ته دا پیغام زور کوم زه د زابل ولایت شمال زول وساري څخه غیرم چې دغه رقم پیښې لکه کوم چې ایرانیان د ایرانیانو مزدوران کوي یا د پاکستانیانو مزدوران کوي د ټول افغانانو مې دا ویل ده چې د تیر جهاد په دوران کې چې افغانان سره یو اتحاد او یو موټی وو باید وسب مزارې تر هرات تر زابل تر پکتیکا که خو څه پرې ټول مسلمانان سره یو اتفاق او اتحاد چې د داسې دښمنانو د داسې مزدورانو لاسلسی بند کړي او په یو جواب په وخت سره دي د افغانستان دښمنان ورکړي او خپل امنیتي ځواکونه سره دي خپل ملاتړ اعلان کړي. وسلام.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یل مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورزمن د څنګه مرستياله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست
مننه. عارف صاحب زه هم خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګیروال صاحب ک اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفه د مرګ نه وروسته د هغه ورثه ته رسیږي. او یا هم وګویا سوچي میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې د یو حقیقي یا حکمي متوفانه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډیره مننه ګیروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې میراث ګیروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم ارکان لري.
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکن لري. لومړی رکن د ورثي موجودیت یا د وارث موجودیت ده او وارث یا ورثه هغه چاته هم وایو چې په یو سبب باندې له متوفه سره یو نوې ارتباط ولري چې دغه ارتباط کیدای شي یا سبب یا ارتباط ولري چې دا سبب یا ارتباط کیدای شي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وی دا غفرت کوي چې له متوفانه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده یعنی چې کله چې مورث وفات شي د غ میراث تقسیمې ده سي یعنی د مورث د ژوند په حالت کې هیڅ کله د غ میراث د تقسیمېدو ور نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت، یعنی د ارث موجودیت، چې کله چې یو نفر وفات شي بل هغه نه یو سلم مال موجود دی چې هغه موږ په ورثه باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه پاته، نو د تقسیم یې دوه چې نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث ته تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایطو په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري؟
څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د موروث مرګولو، میراث له ځانه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمیږي. اول بیا هم هغه د موروث مرګ ده، یعنی موروث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارث ژوند ده چې ورثه باید ژوندی او وجود ولري، یعنی له متوفانه د هغه ورثه پاتې شوی وي چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري، یعنی په هغه وجود نه درلودل، یعنی په هغه صورت کې موږ کولای شو چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغې په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري، په هغه صورت کې موږ دا مال تقسیم کړو.
ډېره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب یې زوجیت یا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوای سي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قرابت ده یا خپلوالی ده، چې دې په دې اړه موږ وایو سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوي سي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوع ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کیږي دا قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دوم ذو الفروض دي، او دریم ذو الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوي سي له یو متوفا نه ارث واخلي.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړئ. په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمانه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کوم موانی موجود دي؟
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانع چې وجود لري، په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس، د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانع لري. اول د قتل دی او دویم د دین اختلاف ده. قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځېدای شي، یعنی په کوم صورت کې یو قتل نشي کوي چې میراث واخلي. په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي، یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي، هغه په قتل ورسي، او دا قتل باید په عمدي توګه وي. یعنی د کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسي، په هغه صورت کې د میراث حقدار نسی کېدای، یعنی نسی کوي سي مال واخلي، ځکه چې دلته دی فقط د ارس او د تمل خاطر هغه چانه چې د دې لپاره چې هرڅ اجل تر خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاس تراوړي د خپل موروث مرګ ترسوي یا هغه چانه چې د میراث اخلي هغه مرګ ترسوي چې دا خپل د دې سبب کې د میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانه اخلي او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثه په منځ کې دینی اختلافي د نس کوي چې میراث مستحق وګرځي دا اختلاف مثال مونږ کوي چې کله چې پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وي یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري نو دا زوی نس کوي چې خپل پلار نه میراث واخلي او په همدې توګه ک مثلا خزه په بل دین وي نس کوي خپل مرنه میراث واخلي نو د میراث دوه اساسي معنی چې په مدني قانون کې هم ذکر شوی یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بل کېږي
پدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلمو ومنئ خدای دې وکړي چې تیرونی به در باندې په خوښۍ سره تیر شي دا د یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د ژوند په شیبو کې د یوې نوې خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم تاسو به د قافلې او هم کاروان نوم حتمی اوریدلې وي کچیرې مو په خپل نوې لیدلې نو د قافلې یادونه به مو حتمی لنیکونو اوریدلې وي په نننې خبرونه کې غواړو چې د قافلو پر تاریخ او فلکلوریک ارزښت وغږیږو راځي فرشتي مرسل ته غوږ شو
قدرمن دوستانو کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز نظام بنسټ ایښی ورسره یو ځای قافلوي سفرونه هم رامنځته شوي دي دوی دغه سفرونه په دې خاطر په قافلوي شکل کوي چې د نورو له شر نه خوندي وي سلګونه کله په خوابه چې کله لوی سیمه و بلې سیمه ته سوداګر د سوداګرۍ لپاره تلل هغه هم په قافلوي شکل سفر کاوه تر څو په لار کې لغلو او نورو راپېښېدونکو پیښو د ښه مخنیوي لپاره یو لوی قوت اوسي د کابل په انتون استاد یحیی وایي چې په خوا وختونو کې قافلې ستر اهمیت درلوده او د همدغه ستر اهمیت په اساس تر اوسه یادیږي
قافله فکر کوم چې د انسان د چکل چټولنه جوړ کړی دا نو قافله سم ور سره رمایسته شوې ده ځینی زیارتونه او دینی مقدسات لکه اوس قابه شریف ته چې د ځینی اسلامي هیوادونو څخه خلک د فرضي د کومنی لپاره تلل هغه خلک چې مالدار وو وسې درلودو خو مګر دې ته اړتیا درلودل چې په ډلې عزت وګولار شي هغه په قافله وی تو وګولار شي د سې احساسو چې یو خاص قافله یو خاص جوړښت دا و چې یو خاص ډله یو خاص قوم یو خاصه قبیله یو ځای کې د یو بل ځای نه د انتقال په مخه خاص لیکدون کې څاروي لکه خانونه کار اخیستو امغه کسانو سرلارای موجود وو مشربې موجود وو امدا ډول د ملی برخه به موجود وو امدا ډول د لارې د رهنمایي برخه به موجود وو امغه لته د امغه وخت سره مطابق تبابت به لیکدو د ځان سره یعنی هغه ډول د تبابت یو شکل خو وجود لرلو
خغله یحیی وایي چې په خوابه په قافله کې له وزه وبل زایته خوراکي او نور توکي د سوداګرۍ لپاره لیکدول کېدل چې اوس د قافلې غا شکل په ډیر څه توپیر سره لا هم شته.
په خنۍ قافلې زمنګ د وسنۍ لیگ د وسیدو یو بل ډول وو، یو په خنۍ ولرغونی ډول وو. خو اوس موږ تاسو ګورو کوم کنټینرونه چې انتقالوي ستر بارودن کې موټر او ټیکنالوژي لپاره مختک سره پنړی کې چې یو بل نه بل ځای ته برونه لیگ دی. دا هم په ډیرو نه عام نسیمو کې کومنګ تاسو ګورو په ډلې زتوګه لیگ کوي، یعنی په ډلې زتوګه ملونه دی یو بل نه بل ځای ته انتقال لوی. ام دړ ول پدا کاروانونو کې اوس هم خوراکي توکي د ځان لپاره دوی برابروي او ځینې د موټرونو د خرابوالي او د وسیلو د جوړښت ځینې وسایل د ځان سره لګدوي، یعنی ډول ډول اوس هم امغه شکل دی. خو زمونږ او خیواز اوس پټیلر باندې بدل شوی دی، پټیلا باندې بدل شوی دی.
د قافلې سردار ملشي چې سوداګر جانان می کور کې پاتې شینه. استاد یحیا په شفای ادبیاتو کې د قافلې د ځای ځای یادونه هم کوي او وایي چې اوس نړۍ ټکنالوژیک پرمختګ کړی او کېدای شي چې اوس یې کارونه کمه شوې وي.
د خلکو په ذهنونو کې اوس هم هغه پخوانۍ ښکلا ساتلې ده، یعنی تکرار تر اوسه د دومره نه ده تکرار شوې، دا کلمه اوس هم ښایسته معلومیږي چې په ځای باندې استعمال شي. او فکر کوم چې د قافلې د هغه سره د ادبیاتو سره ډېره ژوره اړیکه پدې ده چې یو خو د قافلې په وجه به جدایي هم رامنځته کړي، یو څوک به په سفر تله، یو څوک به د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېده، د یو چا د یوې مور زوی به د یو ځای نه بل ځای ته په قافله کې تله، د یوې میرمنې ابرومن میرمنې خوند به یو ځای نه بل ځای ته تله، هغې به خپل ماشومان خپله مینه به پاتې کېده. نو جدایي طبعا د جدایي او د بیلتون مسله چې ده هغه د مینو د خلکو د ټولنیزو کورنیو د مینو پر اساس باندې د یعنی قافله و د قافلې سره جدایي او بیلتون هم ملګری وو. د قافلې کلمه په ادبي لحاظ په فرهنګي لحاظ باندې د خلکو په ذهنونو کې زیات ځای لرلی دی او زموږ په ادبیاتو کې اوس هم استعمال لري.
د علومو اکاډمۍ غړی څیړندوی حبیب الله رفیع د قافلې لپاره د کاروان سرایونو یادونه هم کوي او دای په افغانستان کې د ورېښمو د لارې د تیریدونکو قافلو په اړه وایي.
د دې لپاره چې د قافلې خلک او د قافلې څاروي د شپې وږي پاتې نشي او بې ځایه پاتې نشي، د دې لپاره دوی رباتونه او کاروانسرایونه جوړ کړي وو چې په یوه ټاکلې اندازه کې به د کاروان او قافله ورغلل او بیا هلته شپه کوله. یعنی یو داسې سنجش به کړی وو چې په څومره ساعتونو کې دې وځای نه بل ځای ته په یوه ورځ کې کوم ځای ته رسیږي. نو په دې اساس به هلته کاروانسرایونه وو او خلکو به د دوی دپاره د خوراک او د دوی د څارویو دپاره د خوراک وسایل برابر کړي وو او دوی به خپل لازمې پیسې ورکولې او هلته به شپه تېروله. خصوصا کله چې دوه نیم زره کاله وړاندې د ورېښمو لار جوړه شوه، د هند نه به بلخ ته، بیا به د بلخ نه چین او داسې د ایران په لور قافلې تللې، نو په هغو وخت کې دې ته لا ضرورت پیښ شو. په لارو کې علاوه د دې چې کاروانسرایونه او رباتونه ورته جوړ شوي وو، په لارو کې ورته نښانونه یا مینارونه هم جوړ شوي وو چې کاروان لاره غلطه نه کړي. د کابل د چکړیو منارو له هماغو مینارونه دي چې تقریبا 2000 کاله مخکې جوړ شوی وو. علاوه د قافلو د کاروانونو نه به هغه زیارت کوونکي چې د بودایی آثارو لپاره راتله، هغو به هم په همدې لارو تګ کاوه او دا مینارونه به د دوی د رهنمایی لپاره جوړ شوي.
اوریدونکو، په قافله کې سالار هغه څوک دی چې د قافلې مشري په غاړه لري او که چیرې سالار خپله لاره غلطه کړي نو ټوله قافله په غلطې لارې ور برابره شي. د کابل پوهنتون له بل استاد محمود مرحوم سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي.
قافلې به موږ همیشه د دې لپاره تړلې چې د سوداګرۍ لپاره تړل کېږي، د سیاسي سفرونو لپاره تړل کېږي، د جګړو د لپاره تړل کېږي. او هر قافله خپل یو مشر به درلودي، د یو مشر د خبر رهبری کېدله او یو به لارښود درلودي چې هغه به لار کتله او ساتونکي به درلودل چې خپل پیره به کوله په وخت پر وخت، او په هر پړاو کې به یو رباط درلودي چې دغه رباطونه اوس هم موجود دي او اوس هم خلک د رباطونو په نامه پیژني. او دوی اکثره سفرونه به دستور پر حساب و، یعنی خلکو ته هغه خلک به د قافلې
فاصله هغه دغه د مخ سړی و چې هغه ته به ستوري ور معلومه چې دغه لار داسې په دغه ستورو باندې ځي، او که موږ چې به دغه د مخه تللي هغه ته به جرس ویلی چې د قافلې مخکې به روان و او هغه اواز به کوي او ټول خلک به په هغه اواز پسې پسې و، ځکه قافلې خلک به نه سره دغه کېدل پوهېدل.
دغه تاسو رباط یاد که دغه څه دي؟
رباتونه په مجموعي توګه دغه ځایونه چې دی هلته هغه ځای محفوظ ګڼئ د ځان دپاره، او هلته به اوبه پیدا کېدلې، نو دغه ځای کې به دوی د شپې د تیر دپاره پاتې کېدل، هلته به اوسېدله، یوه شپه به یې تېروله، بیا به یې حرکت کوي، او اکثره وخت به دغه رباتونه د اوبو پر ځایونه وه. ډېر هغه خلک چې ډېر غټ خلک وه هغو به د رباتونه چېرته بیا ربات جوړ کړي، هلته به یې شپه جوړ کړه، هلته به یې منار هم دروي، لکه له احمدشاه بابا رباتونه په ټوله افغانستان کې ډېر مشهور دي. احمدشاه بابا چې کله سفرونه کول هر ځای چې به یې شپه تېرول هلته به یې منار دروي.
په اوس وخت کې څه فکر کوئ د قافلو کاروانونو څرکونه شته او که نه، که وي آیا تغییر کړی او که نه؟
موږ دوه ډوله قافلې اوس لرو. یو قافلې دي چې اوس هم پر اهلي حیوانات دي، هغه یوازې د کوچانو خلکو تر منځ پاتې دي. بل ډول قافلې زموږ سیاسي دي او اجتماعي دي، او د میلو قافلې دي چې د موټرونو په وسیله کېږي. اوس هم که تاسې ګورئ د جنوب غرب حوزې یا په مجموعه کې د لوی قندار له سیمو څخه تاسې وینئ چې ځوانان په موټرونو کې بسته شل پنځه ویشت موټره یو ځای را روان، یو ډول کالي اغوستي، یو ډول لباسونه یې اغوستي، یو ډول بوټونه یې پښوي او روان یې د ګل سرخ میله. دا هم یو ډول قافله ده. بیا چیرې دوی درېږي؟ صرف هغه وسایل یې تغییر کړی دي، نور قافله هم هغه قافله ده.
د کابل اوسیدونکي شکریه وایي چې که څه هم دې په خپله قافله نه ده لیدلې، مګر د قافلې په اړه یې له نورو مشرانو خبرې اوریدلې دي.
اوس پیشرفت هم سوی ټکنالوژي هم پیشرفت کړی، سهولتونه هم سره راغلي، ډېر وسایل ترانسپورتي وسایل هم ډېر شوي دي. ډېر په کم وخت کې یو څوک کولی شي له یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره ورسیږي، نو ځکه که په قافله کې لاړ شي ډېر وخت هم نیسي او ډېر ستړی کوونکی ده. نو په دې خاطر د قافله یعنی دومره دود نه ده، یعنی آسته آسته هغه پخواني دودونه یا پخواني امکانات چې وو هغه له منځه ځي او ځای نوي امکانات نوي سهولتونه نیسي. او پخوا د حکومتونه منظم نه، اوس حکومتونه منظم شوي دي او کولی شي له یو هېواد بل هېواد ته په نور وسایل کې سفر.
دوه ویشت کلن ځوان خالد تکل هم بیا ورته خبره کوي او وایي چې نړۍ ورځ تر بلې د پرمختګ خواته روانه ده.
څومره چې نړۍ د مډرنیزم یا نویوالي خواته ځي، زموږ د فرهنګ هغه پخواني توکي ورځ تر ورځه له منځه ځي او له کاره لویږي. پخوا که سفرونه یا له یو ځایه بل ځای ته تګ راتګ د قافلو په واسطه کېده، او خلک به د جنګ و یا د یو بل کار لپاره ډله کېدل او د یو قافلې په شکل به له یو ځایه بل ځای ته تلل. دا زموږ د فرهنګ یوه برخه ده او په تیر کې دغه ډول ارزښتونه وو. خو اوس چې نړۍ ډیره مخته تللې ده، اوس د ترانسپورت ستونزې هوارې شوي دي، موټرونه ډیر دي، حتی هوایی سفرونه اوس ډیر دغه شوي دي، نو دغه څه له منځه تللي دي. او هغه یوازې د فرهنګ یو جز دی چې موږ یې په تاریخونو کې لولو، موږ یې په داستاني ادبیاتو کې لولو.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.
خل زالو همرا لمین ڈاک دل تزڑونا دل تدی چانگے ڈاک خل زالو همرا لمین ڈاک دل تزڑونا تو دے قسمت توری ترشلی مک بخبول مٹو جوڑا ودری محالونا مک بخبول تو دے قسمت توری ترشلی مک بخبول مٹو جوڑا ودری محالونا مکرلی پریش کلا سونا جوڑاو دخل کور دیوالونا جوڑاو دخل کور دیوالونا ستاو تپاندا دل تل کانو تاو شیرو دونا مپو چو دختو وڑ ولی دی موجونا مدغر پچڑو نچولی نختارونا مپو چو دختو وڑ ولی دی موجونا مدغر پچڑو نچولی نختارونا پو زخمی لپو کی اوبر